السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د مې 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې د بلوچستان د چمن د احتجاج او لدی سره سره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د احتجاج په اړه تاسو معلومات درکو. خو لومړی ورزو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکارا انیسا اجمل ده.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د چمن پر لټوالو د سیمې مشرانو د یوې جرګې لاري له حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط ختمولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان کروندګرو د بجلی نشتوالي خلاف خپل احتجاج ختم کړی او له 500 زیاتو هیوادونو په جون میاشت کې د اوکراین سولې په اړه په کانفرنس کې د ګډون کولو ویلي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د چمن پر لټوالو ځایي مشرانو د مې په 15 په یوې جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره په پوله دي د ویزو او پاسپورت شرط ختم کړل شي. د جرګې ګډونوالو د چمن د پر لټویان صادق اچکسي پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت د پر لټوالو غوښتنې نه مني خو باید د سیمې د مشرانو هغو ته پام وکړي.
د سرکار او زمج د وطن چاغ خلق درنونه پر پرلخ له نور اغل ډیر هغه خلق چې پر سرکار به وسلاوه هغه خلق ډیر کشخره کيده لکه سرکار سی واغوته دا وطن ورکړي دا موږ سره جرګه سو خو زمج د دواړو خبره یو و چې دا پاسپورت نه منو دا لار دی لسی.
بلخوا پرین په پیښور کې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلکو هم په پوله د ویزو او پاسپورت شرط خلاف د غوښتنو پوره کول لپاره جرګه کړې ده. د جرګې ځینو ګډونوالو مشال لډیو ته ویلي چې د حکومت د دې اقدام له وجې نه یوازې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي بلکې خپل خپلوانو سره په لیدو کې ورته ګرانه وي او د ځوانانو په تعلیم یې هم اغیز کیږي. د تیر کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په چمن او افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کوي. د بلوچستان حکومت له خوا شاوخه نهشت زره کویان شمسی برېښنا ته د اړولو تر پریکړې وروسته کروندګرو خپل احتجاج ختم کړی دی. وزیر اعلی میر سرفراز بوکتی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت به د یو یو زری کوی لپاره کروندګرو ته شل شل لکه روپۍ ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې صوبایي حکومت پریکړه کړې چې د کوټې بجلی محکمې له خوا تر یوې میاشتې پورې به کروندګرو ته د زری کویانو لپاره هر ورځ شپږ ساعته بجلی ورکول کیږي. د حکومت د دې اعلان وروسته کروندګرو خپل احتجاج ختم کړی دی. د بلوچستان د بیلابیلو سیمو کروندګرو د بجلی د نشتوالي پر ضد د مې له نهمې راهیسې په کوټه کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان بنن د ویډیو لینک له لارې سپریم کورټ ته حاضرېږي. د پاکستان ډان او جیو نیوز ورځپاڼه ویلي چې چیف جسټس په مشرۍ 15 بینچ باندې د احتسابداري یعنې په قوانینو کې د ترمیمو په اړه د یوې مقدمې اورېدنه کوي. په 2022 کال کې د پاکستان جمهوري غورڅنګ په مشرۍ حکومت په نیب قوانینو کې ترمیم کړي وو چې پکې د نیب د مشر د دندې موده 3 کالو ته کولو او له 500 میلیونو څخه د زیاتو روپو د احتساب پاړه د نیب اختیارات محدودولو ترڅنګ ځینې نورې خبرې شاملې وې. عمران خان د دې بدلونونو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې وه. ویلي وو چې دا ترامیم په درغلیو کې د ککړو بااثره کسانو د ګټې لپاره شوي دي. عدالت وړاندې ویلي وو چې عمران خان په دې مقدمه کې په خپله درخواست جمع کوونکي دي نو باید د ویډیو لینک له لارې په اورېدنه کې د شاملېدو مکورته ورکړل شي. د پاکستان حکومت بخنه غواړم د پټرولي مصنوعاتو نرخونه کم کړی دي. د خزانه وزارت د پټرولي مصنوعاتو د نوو نرخونو په اړه نوټیفیکیشن جاري کړی چې لمخې به د پټرولو په یو لیټر کې د 45.9 روپۍ های سپیډ ډیزل په نرخ کې 1.83 روپۍ د لای ډیزل په نرخ کې 1.45 روپۍ د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې 9.06 روپۍ کمې شوې دي. د نوټیفیکیشن لمخې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې 12 بجو څخه عملي شوې. اوله 500 زیاتو هیوادونو په جون میاشت کې په سویزرلینډ کې په غونډه کې د برخې غستو پخلی کړی چې مخه یې په اوکراین کې اوږدمهاله سوله راوستل دي. خو په دیش 500 هیوادونو کې چین نه دی شامل. دا خبره د سویزرلینډ ولسمشري د مې په 15 د جرمني چانسلر سره تر لیدو وروسته کړې ده. د دې کانفرنس د کامیابۍ لپاره ډېره مهمه ده چې نه یوازې د اوکراین لویدیز متحدین بلکې اغېزناک هیوادونه په سر کې چین پکې ګډون وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو زمون د همکاري انیس اجمل نوریدو. تاسو ته مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زمون پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واوري. د بلوچستان د چمن پر لتوالو ځایي مشرانو ترمنځ پرون یوه جرګه شوي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د احتجاج په اړه یوې جرګې په خبري کانفرنس کې ویلي چې دواړو خواو ته خپلوان اوسیږي او پر ویزا او پاسپورت تګ راتګ نشي کولی.
نور موږ دا وایو چې موږ د پاره د یو سپیشل کاونټر جوړ شي چې هغه د علاقایي خلکو د پاره د لوکل آبادی د پاره هغه تګ راتګ کولی شي.
یوی نړیوال ادارې د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د بهرنیو وګړو د جایدادونو تفصیل خپور کړی او پکې د ځینو پاکستاني وګړو جایدادونه هم دي.
د بده مرغا په دې خبره کې هم څه شک نشته دی چې زموږ د اشرافي یو لوی طبقه دې وخت کې لګیا ده د آی ایم ایف نه پیسې راوړي خو خپل پیسې په پاکستان کې سرمایه کاری نه کوي.
او په کوټه کې د پاکستان آرت کونسل کراچۍ لخوا د ورسینۍ ادبي غونډه اپیل شوې.
غټ غټ ادیبان غټ غټ لیکوالان را روان دي. هغه لیکوالان چې د ځوانانو پر ټي وی باندې لیدلې دي، ایډلایز کړي دي، هغه خبرې اورېدلې دي، هغه مخامخ خاوري هغه
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان د چمن پر لتوالو ځایي مشرانو ترمنځ پرون یوه جرګه شوې ده. په جرګه کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د ویزو او پاسپورت شرط ختم کړي. د جرګې ګډونوال او د چمن د پر لت ویان صادق اچکزی ویلي چې په جرګه کې د دواړو غاړو یوه خبره وه چې لار د خلاصې شي او د پاسپورت شرط ختم کړي. د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر چمن او له افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کوي چې پر ضد د اکتوبر پر 27 پر لټ پیل شو. نور حال ایوب ترین راکبي.
د چمن پر لتوالو د کوټي او چمن ترمنځ لوی لارې د کوژک په سیمه کې د مئی له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده چې له کبله کاروباري موټران چلوونکي له ستونزو سره مخ شوي. د کوژک په غره کې ولاړ یوه موټر چلوونکي اسلام خان مشالیډو ته وویل
رواني چمن له رواني بیش بارډر له رواني نو ترانجټ دی کې ترانجټ کوس مې ودا کې څوک دای پسا وسول دونه څوک نسته چې دې غور وخري چې موږ دا چمن پرې لکه ته چمن په ګودامو کې یا په یاډو کې کولی گاډي ودرو په موږ د ډریوران ته خای شروع دي زموږ د پسې شروع دي نو ډېر سره مجبور یې ودا غلطه وتلی چې بالکل بې عزتۍ ته وتلی نو د حکومت ځخت نه درایت تستا
د لار له هغه ورسته تړل سوی د پلتوالو په خبره چې د مئی پر سلرمه د پاکستان سره د ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې لکبله دوه کسان مړه او شاوخوا لس کسان ژوبل سول. خو سره د ځواک دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کار پرلتوالو کړی خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. پرلتوال وایي چې دغه لاره به تر هغوی پورې تړلې وي تر څو چې غوښتنې منل سوې نه وي. په دې اړه د پرلت کمیټې غړي مولوي مصطفی مشالیډو ته وویل
مخکې چې کومه لار موږ بنده کړې وله بیا عسکري قیادت شخصا برګیډیر زما سره دا مجلس وکړي ستې لارې لکه په درې ورځې کې به موږ دا فیصله واپس اخلو. خو بیا د پرلت کمیټې په مشاورت سره چې دې مجلس وکړي موږ لارې لکه خو موږ سره بیا دغه برګیډیر پر دا مجلس نو ولاړ نو موږ بیا راغله راپورته سلو دا لار مې بنده کړې ده. دا صرف او صرف د چمن د خلکو دپاره چې کوم خوراکي توکي دي یا د ضرورت اشیاوي دي چې مثال هغه خپل ژوند په سبا کوي هغه شان موږ پر دا مخی لکړي دي خپل لار مې په سیټ کې د ګړنګ په سیټ کې ورکړې ده. دا نور عسکري قیادت یا د زورور قوت څه دلته دی یا د نه حق فیصلې څه کوي چې دغه ګټه جوړي هغه ټول شان موږ دلته بند کړي دي.
د مئی پر 15مه د چمن د پلتوالو او د سیمې د مشران لخوا یو جرګه هم تر سره سوه. د دې جرګې په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د چمن د پرلتوایان صادق اڅکزی مشالیډو ته وویل
جرګګۍ بقاعده د سرکار او زموږ د وطن چې هغه خلک درنونه پرې پرلت له نو راغلي هغه او د پرلت خلکو په مشترکه جرګه وکړل. ډېر هغه خلک چې پر سرکار به وسلاوه هغه خلق ډیر کشکاره کېده لکه سرکار سی واغوته دعوتونه ورکړي دا موږ سره جرګه سو خو زموږ د دواړو خبره یوه وه چې دا پاسپورټ نه منو دا لار دی لسی موږ جرګه کامیابه سول د جرګې خبره دی ومني که د پرلت خبره نه مني دا جرګې خبره دی ومني.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او پنډیانو پرلت د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ و راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب قبایلي جرګې د مای پر 15مه په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورټ او ویزې له لارې د تګ راتګ پالیسي ځکه د منلو وړ نه ده چې دواړو خواوو ته د دوی خپل خپلوان اوسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسۍ له عملي کولو سره اقتصادي او تعلیمي ستونزې زیاتې شوې دي او د غم خادونه هم پاتې شوي دي. د پاکستان حکومت ته تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر چمن او له افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب د قبایلي جرګې مشران پیښور ته راغلي دي او په پیښور کې د خپلو غوښتنو چارواکو ته د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دغه لړ کې دغه قبایلي مشرانو د مئی په 15مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ پالیسي ځکه د مننو وړ نه ده چې دواړو خواوو ته د دوی خپل خپلوان اوسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسۍ عملي کولو سره د دوی غم خادۍ او تجارتي هلې ځلې متاثره شوې دي. د خبري کانفرنس وروسته د مولانا تسبیح الله په نوم یو قبایلي مشر مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اډه د پولي دواړو غاړو ته پراته خلک نه یوازې د ژوند د بنیادي اسانیو نه محروم دي بلکې په پوله د تګ راتګ د نوې پالیسۍ په وجه دوی د خپل خپلوانو د مړینې په مراسمو کې د ګډون د حق نه هم محروم شوي دي.
بنیادي مسله هغه زمونږ د ویزا او پاسپورټ چې کوم رجیم اوس رجسټریشن دی دغه اجرا نه مونږ ډېر متاثر شوي یو. هغه کې غټه مسله دا ده چې زمونږ وزیر قبایل دا د بارډر آر پر دونو طرف آبادی یو رې د خوا دی یو رې اخوا دی د دې تګ و راتګ جنازه کې شرکت پټه پولا هر څه سره شریک دي. نور مونږ دا وایو چې مونږ دپاره د یو سپیشل کاونټر جوړ شي چې هغه د علاقایي خلکو دپاره د لوکل آبادی دپاره هغې تګ و راتګ کولی شي. بنیادي تاسو لکه ما تاسو ته وویل چې مونږ ته د ژوند حقوق نه دي حاصل، حتی کې د مرګ حقوق نه دي حاصل. د ژوند هم څه حقوق وي، د مرګ هم څه حقوق وي. د مرګ حقوق دا دي چې زمونږ ډډ باډي هغه نه پرېږدي اخوا چې څوک خپل دفنایي دپاره وباسي یا د اخوا نه دخوا ته د سامک براد هغې ته په سینایسي بنه اجازت نه ورکوي چې خپل مرده دلته خښ کړي چې هغه جنازه وشي په هغې کې کلخاني وشي د هغې فتح خوخاني وشي خپل ورور پکې شریک شي خپل دوست یار عزیز او اقارب پکې شریک شي. نه دا موږ د مرګ د حقوق نه هم محروم یو.
د انګور اډې د جرګې مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت دی دوی ته د پخوا په رنګ په شناختی کارډونو یا تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. په دغه اړه سو نورو د انګور اډې د پرلتوالو د جرګې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ نوم عبدالمیر خان دی او میشه دا مشکلات آئی چه یقا مر گوڑون وشی نویر پرگ دی او بلی میش زمک آلت ای خوا دی دی خوا دی او بیا پدا ای خوا دی خوا که میشه تا دوی زی دیر مشکلات آئی پاریس که دوا درو را میش روڑی روڑی بیا پا دوا درو را خو پاریس که ویزا بیا نلاگی جی
دا گورا دی خوابی بلا مالا کیا او میش دا خوا چی کم را پوٹین را وڑی دی میش پکی ما جرگا رو خلی صدا د میر مهمه خبره خو د میر دغه دو چې په ګټ پنده میرته وصالات نشته پاسپورت د زغوري په دغه د میر واس نه راسیږي د شپته کله میر په خپل شناختون تللی په جبینه کې مید پاکستان ثبوت دی سر تر رسیدلی ثبوت دی په دغه پوزه د میر د زغوري مو و میشته واتل چې میر خپل قابلیت سره یې سوري نو نیم کیز دی نیم هیلې ما کیز به پر تر پر دی نه پوسه کورته پر دی
ما نوم تسبیح الله دی ز بیسیکلی د انګور اړې ما کور مې هغه خواته دی یو د خواته دی پولې اوس زمو نور خبر خو تاسو ته ټولی وکړي چې مونږ ته څومره مسایل دي مغا دي خو مونږ خاص کر اوس ایف ایس ای ایگزام سټارټ کوونکی دی کنه 15-16 نه به سټارټ کیږي اوس زموږ سټوډنټس غوڼ اخو ته ایسار دي غوڼ سره پاکستان شناختی کارډ هم شته دی وسره هر څه برابر دي اوس هلته دی ته اجازه نه ورکیږي اوس د میټرک والا زموږ څومره سټوډنټس دا خو د ایگزام نه هم پاتې شول اوس ایف ایس ای والا دی یونیورسيټي والا دی کنه کوم سمستر وایز ایگزامونه دي کنه اوس هم سټیږي کنه دا غوڼ اخو ته ایسار دي او مونږ د
څومره یی تاسو سره
لیست ما سره جو څومره لیست کنا مو سره اس کسان اوس ما سره دی کنا چې ماته د نمونه را سنت کړی دی چې کدا خونه ست طریقہ کیږي کنا مونږ دلته ډیرو خلکو سره دا شیر کړل کنا خو سه پر مونږ ته د څه جواب نه دی را کړی چې پراپر مونږ ته وای چې بس دې مونږ را پریږدو
د انګور اړې د پردتوالو د جرګې د وختونو په اړه می په صوبایي سمندر کې د کوز سویلي وزیرستان د غړي آصف خان نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د بارډر منیجمنت نوی پالیسی او وفاقي حکومت جوړه کړی ده او په صوبه کې د دوی صوبایي حکومت په دې کې څه نشي کولای خو په کار ده وفاقي حکومت او وفاقي ادارې دې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په کرخه دواړو خواو ته د اوسیدونکو قانونو لپاره په تک راتګ کې دي اساني راوستلی شي
چې سوره موږ ډیورنډ لاین دی ټرابل ایریا نه واخلات لاندې بلوچستان په دا مسله موږ ته روانه دي په کار دا دی چې آل ټول سټیک هولډرز په دغه کې کینی او په دغه کې چې کوم جنون د خلکو لوکل دلته ایشوز دي موږ ایڈریس کو ډیلی ویجرز او د کاروبارونو بند دي غریب خلک دي داسې څه اپورچونټیز شته نه بزنس حواله سره یا داسې نور ایجوکیشن یا څه چې دا خلکو چې دې کنه دغه لپاره دا سیستم لګونه موږ ته بدل ځکه په کار دی چې دغه سنچری نه دغه آباد دي کوم دا بارډرز مینجمنٹ تای پدغ باندې لغونه نظر ثانی پکار دا
د انګور اړې د پرلتوالو جرګې په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی په پیښور کې هڅه کوي چې د صوبایي حکومت چارواکي او امنیتی چارواکي په خپل د ستونزو پوهه کړي او دوی پلان لري چې د وفاقي حکومت او ادارو د چارواکو سره هم وویني او د دې ستونزو د حل کولو هڅه وکړي ځکه چې هم د دې غوښتنو لپاره په انګور اړه د تیرو وو میاشتو نه د دوی احتجاجي پرلت هم دوام لري
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو له هغې وروسته چې یوې نړیوالې خبرې ادارې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د بهرنیو وګړو د جایدادونو په اړه معلومات خپاره کړل په پاکستان کې هم په هغه تړاو بحثونه پیل شوي دي د او سی سی آر پی په نوم د خبرې ادارې په رپورټ کې د پاکستان د یو شمیر سیاستوالانو او پوځي جنرالانو د هغوی د کورنیو د غړو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو کاروباري شخصیتونو نومونه هم راغلي دي ځینو سیاستوالانو د رپورټ تر خپرېدو وروسته ویلي د جایدادونو په اړه معلومات وار له مخې له اړوندو پاکستاني حکومتي ادارو سره شریک کړي دي له دې وړاندې دا ډول تحقیقاتي رپورټونه وړاندې هم د پیناما او پینډورا او اوس د دوبۍ لیکس په نوم خپاره شول خو آیا په پاکستان کې د دې د پلټنو وروسته ولس یا ملکی خزانه ته څه ګټه رسیدای شي کنه په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
د یاد رپورٹ لمخه پاکستانیان په دوبه کې شوخه یولس میلیون ډالرو په ارزښت جیدادونه لري چې پکې د پوسټ جرنیلان سیول افسران د دوی بچی کاروباری طبقه سیاسي مشران او ځنی د صوبایي او قومي سملې نه علاوه د سینټ غړي هم شامل دي. دغه او دغه نه وړاندې پینډورا لیکس تحقیقاتي رپورٹ باندې کارکونکي پاکستانی خبریال فخر دورانی مشال لیډو ته د مې په پنځلسمه وویل چې پاکستان کې دا ډول کیسونه یا تحقیقاتي رپورټونه خو مخې ته راشي زیاتره سیاسی انتقام نه پاره کارول کیږي نه چې په حکومتي کچه صحیح پلټنه وشي. د دوی په وینا پاناما او پینډورا لیکس د دې مثالونه دي.
हमने माजी में देखा है कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे पानामा पेपर्स का 400 लोग
के तेर वक्तों ने के तासु कतली चदाडोल की सुना सियासी मकासद लपारा कारवल कीगी. पानामा लीक्स तो गोरे सबांदे सलोर सवा की सुनो यवाज नवाज शरीफ पा हदफ हो बाकी ओकस पर्ज थम सपलटने वनशवे ब्या पेंडोरा पेपर्स रालल द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत हो चपके द पौजी जर्नेलानो द सियासतदानानो और इमरान खान द कैबिने द हा वक्त दगड़ो नमूना हम पकी हो हाई के दहा وقت وزیر اعظم عمران خان کمیټي جوړ کړه چې موږ پکې هم دا غوي پوینا معلومات ورکړل خو تر اوسه پته ونه لګیدا چې هغه کمیټي څه شو او د هغه غا رپورت. نو په ظاهره ماته داسې نخکاری چې د دې هم وړاندې پلټنې وشي او سرنګ چې پاناما او پینډورا پیپرز وو داسې بدا هم
لري
نوموړي جاتوی کسو هم پاکستان کې د داډول کیسونو پلټنې زیاتره نه کیږي او سنتجې نه راوځي خو وايي کم از کم د خبريال کارداوي چې پر ریکارډ داډول حقایق راولي او کې دې شي داسې وخت او خلک راشي چې د دې صحیح پلټنې وکړي.
ایکشن هو نه هو ایک اور صحافی کې همارا یی کام ہوتا ہے کہ جو حقائق ہیں جو فیکٹس ہیں ان کو رپورٹ کیا جائے
اور ددی پر عزت عمل کیږي یا نه کیږي. خود یو خبريال په هیڅ زمونږ دا کار وی چې کم حقائق تی هغه رپورٹ کړو دا موږ وړاندې هم کړی دي او تم لرم چې کم از کم اوس نوی خو کې دې شي په مستقبل کې څوک دا روچت کړي چې خلک خبر شي چې زموږ سیاستدانان څه کوي زموږ سرمایه کار زموږ پوځي جرنیلان او سیول افسران څه کوي نو کم از کم پر ریکارډ دا شی راشي چې کله هم داسې یو تحقیقاتي رپورٹ راشي او چې پکې د پاکستانی افسرانو یا سیاستدانانو یا د دوی د بچو په بهر ملکونو کې د ملکیتونو جایدادونو او کاروبارونو خبره راشي نو عام تاثر دا وي چې ګنې دا کرپشن یا بدعنوانی شوی ده. آیا دا ټول بدعنوانی کې راځي که نه؟ داسې سرمایه کاری هم پکې وي چې د پاکستان او نړیوال قانون مطابق او قانوني وي. نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لی وایي
زمونږ په پاکستان کې بلها خلکو دلتا د ترهګرۍ د بتو د لاسا خپل ځمکې کاروبارونه راټول کړي دي ولته ځمکې اغستې دي د هرځې پیچنه مانو د هغوی نمونه هم هلته په دوبۍ لیکس کې راغلي دي. په دوبۍ کې جایداد اغستل څه غیر قانوني ده او نه د پاکستان په قانون کې څه پابندي ده. خو که چا دا اساسي خپل ډیکلیئر کړي نو ما په خیال خو ټیک ده خو که چا نه ډیکلیئر کړي او په خپل ګوښارو کې دغې متعلق تحقیقات پکار دي د بده مرغه په دې خبره کې هم څه شک نشته دی چې زموږ د اشرافي یو لویا طبقه دې وخت کې لګیا ده د آی ایم ایف نه پیسې راوړي خو خپل پیسې په پاکستان کې سرمایه کاری نه کوي او دغه خپل پیسې چې کوم دی بیا په بهر ملکونو کې. خو دې پرې چې کوم لیکس راغلي دي نو یوازې په دې کې د سیاستدانانو زیات چې کوم دی د جرنیلانو نمونه هم راغلي دي. نو زما په خیال باندې په دې باندې تحقیقات پکار دي.
آنلاین خبری اجان سره کارکونکي انویسټیګیټو یا تحقیقاتي صحافت کونکي خبریال فخر دورانی وایي چې دغه لیست کې شامل زیاتره پوځي او سیاسي مشرانو سره د دوی رابطې شوي او ځینې پکې وایي چې هر څه قانوني دي او الیکشن کمیشن سره حکومت سره د دې ټول ملکیتونو معلومات دوی شریک کړي هم دي. دا معلومات په واشنگتن ڈی سی امریکا کې میشت پرمختللي دفاعي مطالعاتي مرکز یا سینټر فار ایڈوانس ډیفنس سټډیز موسسه ترلاسه کړي او بیا د نړیوالې همکارۍ تحقیقاتي صحافت منصوبې او مطبوعاتو سره شریک کړي دي. دا جیدادونو د دغه لیکس رپورٹ کې د پاکستانیانو پولیس کې د ولسمشر آصف علي زرداری درې ماشومان د نواز شریف زوی حسین نواز شریف د کورنو چارو وزیر محسن نقوی میرمن شرجیل میمن او د کورنۍ غړي سینیټر فیصل واډوا د پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت فرح گوگی پخوانی د پوسټ سرلخر جنرل ریټایر قمر جاوید واجوا زامن د قومي اسمبلی د سند او بلوچستان اسمبلی غړي پکې هم شامل دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او یو شمیر ریټایرډ فوجي جرنیلان همدارنګه د پولیسو چارواکي یو سفیر او سائنسدان پکې هم شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې له هغې وروسته چې یوې نړیوالې خبری ادارې د متحده عربي اماراتو په دوبی کې د بهرنیو وګړو د جایدادونو په اړه معلومات خپاره کړل، په پاکستان کې هم په دغه اړه بحثونه پیل شوي دي. د او سی سی آر پی په نوم د خبری ادارې په رپورټ کې د پاکستان د یو شمیر سیاستوالانو او پوځي جرنیلانو د هغوی د کورنیو د غړو ترڅنګ د هغوی د بچو د ځینو پاکستاني کاروباري شخصیتونو نمونه هم راغلي دي. ځینو سیاستوالانو د رپورټ تر خپرېدو وروسته ویلي د جدادونو په اړه معلومات وار له مخې له اړوند پاکستاني حکومتي ادارو سره شریک کړي دي. بلخوا پر رسنیو او هم په ټولنیز میډیا په خپلو تبصرو کې خلک پوښتنه کوي چې پاکستاني وګړو په دوبی کې د جدادونو اخیستو لپاره پیسې له کومه پیدا کړي، او آیا د پیسو د انتقال او کاروبار په چارو کې پاکستاني او هم نړیوال قوانین په پام کې نیولي وو که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچا نور.
د منظمو جرمونو او اداري فساد په اړه د خبرو ورکوونکي نړیوال ادارې او سی سی آر پی پر وبپاڼه لیکل شوی د دوبی د جایدادونو په اړه معلومات یې د هغه ښار د محکمې مال او د ولسی خدماتو د ملکي ادارو له افشا شوو اسنادو څخه اخیستي دي. د معلوماتو غونډولو دا کار د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې میشتې د پرمختللو دفاعي چارو د مطالعاتو مرکز په نوم یوې نه حکومتي ادارې کړو. دا اداره پر نړیوالو جرمونو او شخړو څېړنې کوي. ادارې د دوبی د جایدادونو په اړه معلومات چې له 2000 زیږدیز څخه تر 2002 زیږدیز کلونو پورې موده کې د هغو د مالکیت او یا هم استعمال په اړه ول له یوې نارویژۍ ادارې ای څلیریش او هم له او سی سی آر پی سره شریک کړل. دې ادارو د نړۍ له لسګونو نورو خبري ادارو سره په ګډه خپلې پلټنې بشپړې او رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې د دوبی د هغو جایدادونو شمیر چې په پاکستاني وګړو پورې مربوط دي 20,000 خول شوی دی. دا په دې معنا نه ده چې ګواکې په دوبی کې جایداد لرونکي یو کس دې مالیه نوي ورکړي او یا هم د کوم بل مالی جرم دې مرتکب شوی وي. په افشا شوو معلوماتو کې داسې څه هم نشته چې په دوبی کې د جایداد د یو مالک د استوګنې قانوني حیثیت او یا هم د هغه کاروبار او ورسره تړلې ګټې ترې په ډاګه وي. پاکستاني ډان رسپانې پر همدې موضوع د مې 15 ګڼې په یوه لیکنه کې ویلي، ډېری هغو پاکستانیانو چې نمونه د دوبی د جایدادونو په افشا شوو اسنادو کې راغلي، دې رسنۍ ته ویلي چې دوی په هغه اړه ټول ضروري معلومات د پاکستان اړوند حکومتي ادارو سره وار له مخه شریک کړي دي. په دې اسنادو کې د پاکستان د پوځ د پخواني مشر جاوید قمر باجوا زوی سعد صدیق باجوا هم په دوبی کې د جایداد مالک خول شوی دی. پر دې سربېره دا اسناد ښیي چې د حاجی هارون په نوم یو پاکستانی کاروباري تن د 2019 زیږدیز کلونو په موده کې د نورو پاکستاني وګړو په پرتله د تر ټولو زیاتو یعنی 2500 جایدادونو مالک و. نوموړي د دوبی د خپلو شتمنیو په اړه د او سی سی آر پی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا راز په اسنادو کې د پاکستان د یو بل نومیالي کاروباري تن ملک ریاض د میرمنې نوم هم راغلی دی چې وایي په دوبی کې د یو شمیر اپارتمانونو مالک ده. دا چې پاکستانی شتمن کسان ولې دې ته اړ کېږي چې په بهر کې جایدادونه واخلي او دا هم چې په دې ترس کې د پاکستان اقتصاد په څه ډول اغېزمنېږي، د دې پوښتنو په ځواب کې له آسیایي پرمختیایي بانک سره کار کوونکي ډاکټر صمد خان د مې پر 15 مشال لیډو ته وویل، د پاکستان سیاسي او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په بهر کې پانګونه وکړي.
نو خلک چې کم دی چې مجبور شي او خپل پیسې چې کم دی دا ځای ته وړي چې هلته بکول هغې فائده ورک او ملک زمونږ پاکستان ته چې کم نقصان وي. مونږ له کار داری پاکستان نه ځي چې خپل بینک والا نظام دی، زمونږ د سټیټ بینک چې کم ریګولیشنز دي، خاص کر زمونږ چې کم د پیسو ترانزیکشن څومره دي، دا په دې دنیا سره مونږ برابر او یو لیول ته برابرو. آف شور سے کم اکاؤنٹس کے خلاف پر یو خود ریگولیشن مانے پر عمل کی چلی گی. آل دا تخپل ڈیپازٹ کا اس قسم سے کم نتانا تا پوس نشتا کوئسٹن دا رہے کہ ستا دا ملک نا چکل دا ایماؤنٹ زی آیا دا ریگولیشن وائولیشن شوے دے دیا دے سیٹلمنٹ سے کم دے نو تا پر ملک کی دیر کم دا سی لی چاہی کہ سیٹلمنٹ دن نہ کی گی.
پاکستان چې لوی مدیره ایسی په اقتصادي ستونزو کې ګیر او د نړیوالو مالیاتي ادارو پوروړې ده، حکومتي اقتصادي پالیسۍ وي تر ډیره د هیواد د عامو خلکو ژوند ګران کړی دی. د پاکستان د مالیه غونډولو ادارې فیډرل بورډ آف ریونیو مشر ملک امجد زبیر تایوانا ډان رسپانې ته ویلي، د نو افشا شوو معلوماتو په رڼا کې به د قانون او یو نوي میکانیزم له لارې په دوبی کې د جایدادونو پاکستاني مالکان اړ کړي چې د ترلاسه کوونکو کرایو او یا هم د خپلو اصل پانګونو لپاره حکومت ته مالیه ورکړي. نوموړي زیاته کړې، حکومت په دې برخه کې سیاسي عزم لري او ژمن دی چې مالیه پټونکي په ګوته او حساب ورسره وکړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیس اجمل لاور.
د بلوچستان د چمن پر لتوالو ځایي مشرانو پرین په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره په پوله د ویزو او پاسپورت شرط ختم کړل شي. د جرګې ګډونوالو د چمن د پر لتویان صادق چکسی پرین مشال ریډیو ته ویل حکومت د پر لتوالو غوښتنې نه مني خو باید د سیمې د مشرانو هغو ته دي پام وکړي. د بلوچستان حکومت له خوا شاوخوا 9000 کویان شمسی برښنا ته د اړولو تفریح پیروستو کروندګرو خپل احتجاج ختم کړی دی. وزیر اعلی میر سرفراز بوکتی پرین په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت به د زری کوی لپاره کروندګرو ته 600,000 روپۍ ورکوي. بلخوا د حکومت د اعلان وروسته کروندګرو خپل احتجاج ختم کړ چې د بشلي د نشټوالي پر ضد یې د مه له 9 راهیسې په کوټه کې د صوبایي سملې مخې ته پیل کړی وو. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان باندې د ویډیو لینک لارې سپریم کورټ ته حاصلېږي. د پاکستان ډان او جونیورس رسپانو ویلي چې د چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ باندې د احتساب اداري نه په قوانینو کې د ترامیم پړه د یوې مقدمې اوریدنه کوي چې ټاکل شوی پخانی وزیر اعظم عمران خان ورته هم حاضر شي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو نرخونه کم کړی دي. د خزانه وزارت د پټرولي مصنوعاتو د نوو نرخونو په اړه نوټیفیکیشن جاری کړی چې بیګا د شپې 12:00 بجو نه عملي شوه دی او له 500 څخه زیات هوادونو په جون میاشت کې په سویسلند کې په غونډه کې د برخې غستو پخلی کړی دی چې مخه په اوکراین کې اوږدمهاله سوله راوستل دي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل لاوریده او اوس هم ورزو یو بلې موضوع ته په کورمه کې پر سرحدي پوله ته جګړې ورسته د خرلاسو او پکتیا لار تړل شوی. دا وخت په لار تجارتي هلیزلې وترېدلې دي. تاجران وایي ک لار خلاص نه شون ورته نقصانونه به ورسیږي. بلخوا چارواکو د سیمې تاجرانو ته ویلي چې ډېر زر به لار ورته خلاص کړي. د کورمه په ماړو جابي سر کې 2 ورځې وړاندې په سرحدي پوله مبینه د ازغن تار بیا مرمت په وخت افغان طالبانو پر پاکستانی ځواکونو حمله کړې وه چې پکې دې خوا سلور سرتیری ژوبل شو وو. په دې اړه وروستي معلومات د تاریخ اورګزین اور
د انځری یو تاجر حاجی مصائب حسین مشال رډیو ته پر 15 مې ویلي 2 ورځې وړاندې چې کله جګړه پیل شوه نو سمدستي سرحدي دروازه وتړله چې داسې اوس هغلته تجارتي حالې ځلې ودریدلې دي. حسین وای دا وخت په لارو کې د پولې اخوا او دیخوا په سوونو گاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي او زیاتوي ک دروازه خلاصه نشوله نو مالکان به تاواني شي.
مو دوړو طرف ته حکومت نه چې پکور دی چې د لیاره نه بندي او لیاره زر نظر خلاصه کی ځکه چې خلکو توهنونه کیږي. د 2 ورځو نه تقریبا داسې وایي چې ایکسپورټ کې به 100 ګوډي ویلوړي همداسې هغه طرح په انپورټ کې به 87 ګوډي ویلوړي. د 2 ورځو نه د انتظار کوي او چې کوم خلک د فروټو کاروبار کوي سبزی کاروبار کوي هغوی اوس ګرمیا ډېره زیاته دی او خلکو طبیعي دی همداسې مو هغه نه چې کوم زنا داسې ډېری فروټ دي لکه نردانا دی د علی بخارو دی هغوی د ګرمۍ کې ډېر زیات خرابیږي.
د کورمې په ماڼو جبا سر کې په 14 مئی په سرحدي کرخه مبینه ازغن تار تر شلېدلو پس د هغې مرمت او ځینې نور تعمیراتي کار د کېدلو په وخت د پولې اخوا افغان طالبانو پر پاکستاني ځواکونو حمله کړې وه. په حمله کې 4 پاکستاني سرتیري زخمیان شوي ول. تر هغې په سرحدي دروازه تړل شوې ده. د پړچنار یو بل تاجر او مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته د چهارشنبه پر ورځ د هرې مسلې حل په خبرو راوتلی شي خو بدبختانه دغل تور باندې جګړه کیږي چې د هغې په دواړو خواو یو منفی اثر دی.
نو د هکربوري لار دی د خو د دوو هیوادو د ملکونو منځای او تجارتي مایده ده. په کور د کچتا چې د جګړه کیږي او جنگ کیږي او څه کیږي په کور د لارې نه بندیږي ځکه لار بندیدل د کربوري خلکو باندې لوی ځایونه پریوزي او نقصان کوي دا او د کاروباري خلکو ملونه هم خرابيږي. نه د دوه حیوادو کوم دوستانه تعلقات هم تر خرابيږي. په کور د کوم خبره ځنه خبره پیهيږي چې تا د جنگ جګړې وي او د چیرې د پولي افغان سرتا یا پاکستان سرتا کوي باندې مخبري
بلخوا د پل اخوا او دیخوا حکومتونو په جګړه سے ویلی او نه د خلاصو پکتیا لار د تجارت پړاندې د خلاصولو خبره کړې. البته په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیه یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته ویلي د پوز مقامی چارواکو سره رابطه کړې، خو چونکې دا ټوله معامله له هغوی لاړه ده نو د لار خلاصولو اختیار پلاس کې نه و. حسین زیاتوي بیا هم دا ورته ویل شوي چې ډېر ژر به د پولې خلاصولو معاملې حل کړل شي.
نمونن لکه افغانستان سره به تا وکړه، افغانستان څنګه نه ده باندې بار بار به تیم وي سو غوي سره څنګه څنګه څه مشکل نشته دې که تاسو اوس خلاص کوي نو څنګه باغ اور دې سره څنګه کوم مليات نشته نو څنګه تا نو بیا کرنل سیب ته وختو کرنل سیب ورکی مشرانه او خلصې مشرانه نو کرنل سیب مو ته اطمینان راکو تسلی راکړه. لا پوښتې کوم ټرمینل کې امپورټ کې ګوډي رین شي وو هغه لکه خپل میجر سیب ته اډر کوسی راکې نل سیس او کسٹمر سره وکړه ګوډي کلیرنس وشي چې تاریخ کې سروي بسې او نور اطمینان نو څه ګنټې کې دوه ګنټو کې به ان شاء الله دیو نه پوښیم ته اجازهت ملو شي لار به ان شاء الله خلاص شي.
مانو جابې سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخام راتا یا وغرایز علاقہ دا چې هغه غلطه د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن ته لګول په خبره د دوه ملکونو ترمنځ جګړه شوې و. کڅو هم هغه وخت د دوه خو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تر بند شوې کا بیرته شروع کړه شوې وو، خو اوس په مرامتي بیا شړه راپورته شوی. په 2013 کال کې پر سرحدي پوله ازغن ته لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخابره هغه داوا چې د وسلوالو تګ راتګ مخه نیسي او باندې د بریدونو مخنیوي کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن ته لګولو د پاکستان د هغه اقدام مخالفت کړی وو. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
اوریدونکو د کراچۍ ښار کې د ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانه یا فیکټریانې لري، د یادو کارخانو مالکان، کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو څو کلونو کې د بجلی بلونه لوړ شوي دي چې له عملی سلګونه کارخانې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون کړی دی او په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړي چې ورسره د انرژۍ بیې هم لوړې شوې دي او په ځینو ټیکسونو کې هم اضافه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
د کراچۍ ماربل انډسٹری اسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو له کبله د ماربلو فیکټرو کار ودرېدلې دي او ډېر کارخانه تړلې شوې دي.
زمنګ د کراچۍ چې کوم ماربل انډسٹری دا د کې تقریبا واړه لوی 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران د سره وابسته دي. خو بدقسمتی دا ده چې د 2 کالو نه روز پر ورځ دا لیبر مونږ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت کې دي. زمنګ چې کم غټ یونټونه دي په منګا پیر انډسٹری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او په هغه کې د وخت کې نو او یا 15 یونټ چلیږي او غم 8 غنټه خپل کار کوي.
د ماربل اتحادیه یو بلغړی نیاز امین بیا وای په تیرو 2 کالو کې بجلی 600% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګښت سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړی ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
تقریبا کم از کم چې کوم دی 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټې وړې لگبگ 1500 پیټریانې دي. نن سبا د پیټرو د بحران غټه وجه د بجلی د ریټ ګرانې دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وي. کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي، حق حلال ګټل غواړي، هغو د غلو سره مقابله ډېره ګرانه شوې ده. د هغې وجه نه د پیټرو ریټونه چې کم 15 کاله مخکې زمونږ د پیټرو ریټ ملاوېدو هغه ریټونه هم نیم شوي دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکټری چلونکي صاحب زمان بیا وایي دوی خپله فیکټری لا چلوي خو مزدوران یې رقم کړي دي. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعته روانه وه، خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب، اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد د هغې نه چې کوم ټیکسونه دي کوم دغه دي هغه ډېر زیات دی. کارخانو والا تقریبا فیکټری سب بند شو، سجو خلکو خرڅې کړې، چا واټیکلې خرڅې کړې، خو تقریبا په بندېدو دي. موږ په خپله شوروم دی او فیکټری راسره هم داسې د فیکټری چې کوم بیل راځي هغه هم لکه هره میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکي شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلي دي.
د بجلی بیل به چې مخکې کم په ما پسې راته، ما به تقریبا مخکې 2 لاکھ روپۍ بیل لګاو، اوس په ما پسې 22 لاکھ روپۍ بیل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو، پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران، ټرکونو ډریوران، ډاډسنو ډریوران، دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه
په کراچی کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الیکټریک ویان سحر افشاه مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نورو ټولو کارخانو، کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الیکټریک پاور کمپنی یا نیپرا ټاکي. نوموړي په وینا چې د برېښنا په بیو کې جنرل سیل ټیکس، الیکټریسټی ډیوټي او نور ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو، نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ و. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالر ملو شمی دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دي او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، د خیر ښېګړې ټولنه الخدمت فاونډیشن وای چې خیبر پښتونخوا کې د ډیجیټل زده کړو په نوم یې د هنر خودنی پروژه پیل کړې ده چې پکې به د سوبې 10 لکه پیغلو ځوانانو ته وړیا د کمپیوټر بیلابیل 14 پورې کورسونه ورکوي. دغه ته هنر د لارې مل نوم ورکړل شوی دی. د هغې لپاره په هر ضلعه کې داخلي شروع کړل شوی دي. دغه خبرې د یاد ټولنې غړو سواد پریس کلب کې خبریالانو سره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خدمت فاونډیشن ضلع سوات مشرانو پرسلب کې د مئی په 15 خبریالانو ته وویل چې د دوی ټولنه په سیمه کې بغیر سیاسي مقصدونو په هر آپت او مشکل کې د ولس مرستې کوي. اوس دوی په ملک کې دننه او هیواد نه بهر د باز شتمنو په مالي مرسته ټوله صوبه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آئی په اړه داسې 14 مضمونونو کې 3 میاشتې د تربیت سلسله شروع کوي چې د برطانیې د پوهنتون او د پاکستان آی ټی ادارو نه منظور شوي. د تربیت په اړه د پروژې مشر جلیل خان مشال ریډیو ته وایي
د 14 پروګرامونو دورانیه چې د هر پروګرام هغه 3 میاشتې ده ایټ ا ټایم په یو وخت باندې یو ماشوم یو پروگرام کی حصہ وستے شی او دین علاوہ دا فری دے بالکل ٹوٹلی فری دے دا دے رجسٹریشن عمل روان دے او رجسٹریشن سٹارٹ تے دا دے دا کم سرٹیفکیٹس تے دی دا اگر رجسٹر دی دا بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن دا کامرس نا دا دین علاوہ دا یونائیٹڈ کنگڈم یو ادارہ چے آغمات آستے الارین ہوئے دا این رجسٹر دا دے کی ځوانان رونه خویان دی اغا په کور دنن هم د دینه فائدې اغیستې شي بهر په مارکیټ کې هم او یون په بین الاقوامي لیول کې بهر ملکونو ته لاړ شي.
د خدمت فاونډیشن د لسوات مشر ضیا الله وای چې دغه 3 میاشتې تربیت کې هر هغه تن داخله کول شي چې انفارمیشن ټیکنالوژي نه لګ ډیر خبر وي. د کې د عمر او جنس سره بندیز نشته. داخله اغستونکي نه به صرف یو ټیسټ اغسته کیږي چې لیک لوست کولای شي. د کې داخله اغستونکي د دوی په ویب پاڼه په ذریعہ پاسانه رجستریشن کولای شي.
دا به د اختیار په درخواه اوس فلال خو په هر ضلع کې خو بھرپور اول بلې وي او د دې نه علاوه بیا موږ لوکلی هم او نیشنل لیول باندې هم د دې لپاره چې کوم ډونر دي څوک سپانسر کوي نو هغه ان شاء الله چې د هر ویسی د سطح پورې موږ کوشش کوو چې دا لیب موږ ورکو دا ځوانان چې دا موږ ټرین مقصد د بنیادی د دې خلکو د روزګار ذریعہ معاش او دا خلک چې موږ په دې کې انګیج کو نو دوی به د نورو فضولیاتونه او بد لارې نو ان شاء الله چې راوړي په خپل کار او روزګار بشي سوچ او فکر به ان شاء الله پازیټیو شي نیگیټیو سوچ به ختم شي.
د دې پروژې په اړه د سوات پرستب ممبر او خبریال شهزاد نوید چې د فری لانسر په حیث نړیوالو ادارو سره د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ کار هم کوي وایي چې دې وخت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آئی زده کړې په هر شعبه کې په کار راځي.
کچر داسې غیر سیاسي تنظیمونه چې دا کوم دسي نور انیشیټیو والی زموږ نوجوان نسل چې هغه ته موقع ورکي دا هغه خپل کور کې په ناس تمانو پیسې ګټلی شي. خبرې کې مونږه صرف نارینه نه زنانو کینوال دي هغه خپل کور کې پیسې ګټلی شي. نن سبا تاسو پته ده زموږ حالات داسې دي چې خلکو کم روزي روټي چې راغوم ډېر مشکل باندې پیدا کیږي. که زموږ نوجوان نسل چې هغه خپل کور سره کنټریبیوشن وکړي د خپل نور مرګرو سره کنټریبیوشن وکړي نو د دې نصیب زنده نه ګڼم چې هغه نصیب د نوجوان ته فائدہ ده د دې نه د هغه کور ته فائدہ ده د هغه نظام ملک ته فائدہ ده د هغه ټول دنیا ته فائدہ ده.
یاد اداره وایي چې دوی به تربیت اغستونکو ته وروسته هم آنلاین په خپل کور دننه د انفارمیشن ټیکنالوژي نه ګټه پورته کول لپاره لار ښایي او که تربیت اغستونکي وړاندې زده کړې کوي هم به مرسته کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په بلوچستان کې کروندګرو له هغې وروسته د مئی له 9 راهیسې احتجاج په خپل پیل کړل شوی احتجاج ختم کړ چې پرون صوبای حکومت ځینو کروندګرو ته د شمسی بجلی ورکولو اعلان وکړ. صوبای حکومت ویلي چې 29,000 کویانو ته به شمسی بجلی ورکولو لپاره مالی مرستې ورکوي. کروندګرو د دې اقدام هرکلی کړی دی او وایي چې له دې سره به د بجلی لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د نشتوالي مسله تر ډیره حل شي. نور تفصیل د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې یوه میاشت وروسته به په صوبه کې د کروندګرو نږدې 90,000 کویان د بجلی څخه و شمسي توانایي یا لمریزه انرژي ته واړوي. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په 15 نیټه په کوټه کې وایي یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې تر یوې میاشتې پورې به د وابډا د ادارې کیسکول لخوا و کروندګرو ته د زرعي کویانو لپاره په ورځ کې 6 ساعته بجلی هرومرو ورکول کیجی.
زمیندار ایکشن کمیٹی اور بلوچستان حکومت کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ان ٹیوب ویلز کو سولرائز کریں.
دے کروندگرو دے اتحادی او دے بلوچستان حکومت امیش دے مرکزی حکومت سے خدا غشتن پاتا سویدہ چھ دے بلوچستان دے کشت و کرین کویان دی دے بجلی سخا و شمسی توانائی یا المریز انرجی تواڑوی. دے نموڑی پا خبر چھ دے دے مقصد لپارا با صوبائی او مرکزی حکومت و کروندگرو تا پر یو کوئی باندی شل شل لکر پی ورکوی پاغه پی سو با کروندگر دخپل کویان لپارا شمسیانی رانسی. بلخوا ده صوبایی حکومت و ده اعلان تا کروندگر رو نه حوازی ارکلای کرده دی بلکه دوی خپل احتجاجی پرلات هم ختم کرده دی. پا دیترس که ده بلوچستان ده زمیندار اکشن کمیتی مرکزی سکتر اجی عبدالرحمن بازی و مشالی دو تا وول چی ده دروز ساتو ده بجلی ده ورکول و سخا ده دوی زیاتر فصلونا ده تبایی سر مخصوی دی.
غوښتنه چې وه چې د 90,000 زرعي کبلان ته دا د سولر پینل باندې متصلي ګرځه پروګرام چې دی دا به انشاءالله ولزیز په میاشت کې دننه دننه و هر زمیندار ته شل شل لک روپۍ وده ته ورسېږي او د هغه تصدیق زموږ د زمیندار اکشن کمیټې نمایندګان کوي. بیا زموږ د کسپو سره هېڅ تعلق به پاته نه وي. او پر دویم نمبر باندې دا یوه میاشت تمام زرعي فیډرانو باندې بجلی بحال شي. یوه میاشت به موږ ته بجلی
بلوچستان حکومت دا گام دا وروسته پورته کړی کله چې د یوې اونۍ راهیسې کروندګرو د بجلی د کمښت په ضد د بلوچستان اسمبلی و مخ ته پرلت وهلی وو. د حکومت د اعلان وروسته کروندګرو پرلت ختم کړی او ایله ښکاره کړه چې حکومت به پر خپل اعلان باندې عمل یقیني کړي. د ونې وړ ده چې د مئی په 13 نیټه په اسلام آباد کې په ربل سوې یوه غونډه کې وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي وو چې د بلوچستان د کروندګرو کویان و شمسي توانایي ته د اړولو لپاره به وفاق د صوبایي حکومت سره مالي کومک کوي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي زیاته کړې وه چې د زرعي کویانو و لمریزه انرژي ته په اړونه به نږدې 15 روپۍ مصرف راسي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان په کوټه کې د پاکستان آرټ کونسل کراچۍ لخوا دوه ورځنۍ ادبي غونډه پیل شوې ده. دا غونډه په ساینس او ټیکنالوژۍ پوهنتون کې کیږي. دوی زیاته کړې چې د دې فیسټیول مقصد د ځوانانو رول ته اهمیت ورکول دي. په غونډه کې د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه کسان ورغلي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان آرټس کونسل کراچی تر سوری لاندې دوه ورځنی ادبي فیسټیوال نن دویم ورځ هم په ساینس اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون کوټه کې روان دی. کوم ته چې د هېواد د بېلابېلو برخو څخه ادیبان، لیکوالان او ډېری سیاسي کارپوهان راغلي دي. په دوی کې زیاتره ویلي دي چې بلوچستان د ریکورډک په ډول ډېرې قدرتي شتمنۍ لري، خو د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره ځوانانو ته هغه ډول لاس رسی نه دی ورکول سوی کوم چې په کار وو. په دې اړه د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب راته وویل چې دا ډول فیسټیول د ځوانانو پام په ډېره ښه توګه د علم او ادب و لور ته راجلبوي.
یو کام د پرمختګ د یو شار د پرمختګ باعث ګرځي. پر پاکستان اس کونسل د کراچي دا لومړی پروګرام دی چې دلته کیږي. په کوټه کې دا تر پروګرامونه ډیر کم سوی دي او په دا پیمانه چې پاغه کې انور مقصود رنګ خلک را روان دي، غټ غټ ادیبان، غټ غټ لیکوالان را روان دي. هغه لیکوالان چې د ځوانانو پر ټی وی باندې لیدلی دي، ایدلایز کړی دي، هغه خبري اوریدلې دي، هغه مخامخ اوري، هغه سره مخامخ شینی، دا هغه سره مخامخ ناسته ولاړ کی. نو دا ډیر مثبت اثرات لري. کچیر و دې خواته پاملرنه زیاته وسی نو دا به ډیر ښه عمل وي. دا پروګرامونه د شهر د ځوانانو او د لستونکو د ګټې وړ ګرځي.
و دوه ورځنی ادبی فیسټیوال ته راغلي زیاتره پیغلي او ځوانان وایي چې دا ډول دستوري دوی د خپلې ژبې، ثقافت او کلتور سره نور هم نږدې کوي.
زمانم فاطمہ خان دے اور جو کراچی آرٹس کونسل میجر ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ آف مینیجر یما پدی کی دا خزو دا حالات پباری کی دیر شی سیشنز دی پدی کی یو مختص سیشن پکم دا سٹیٹ آف وومنز پنمندے باغی کی دا خواتین دا پردی نوالا داغی دا پورا حالات پباری کی داغی نور چیز کم مسئلے مسائل باغی کی دیر غڑ غڑ شاعران اور ادیب چیرے اغو برازی و خبر مطلب پل اظہار خیال بکئی زمونگ خلق دا سوچ کے چی دا خزو پباری کی دا شی سینہ دے دا صحیح مطلب مسئلے مسائل سے سنگ ڈیری نودین اب زموں کو چھڑی چی آگو دماغ و لگ کلاش اور زموں کو خز الگ مطلب داغو کو مسائل کے لگ پوئے بیشی
فاطمہ بلوچ بالکل یوتھ دی اسٹوڈنٹ ران دی بالکل دوسرے میں نالج کی اضافہ کیجیے دو اخبار کلچر بھی نہیں اخبار کلچر چیزیں اگر پیج دیں کلچر چیزیں دیر شائستہ دی دیر مختلف دی منفرد دی کشمش بلوچستان بیام شدی بلوچی خالی آگن دی لیکن پشتانا چیزیں دو اخبار کوچی کمیشن گر سر نہ آگن دی خالی ودو کی
په دیترس کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر شهزاده ذوالفقار بیا وایي چې په ټولنه کې د محبت او برداشت راوستلو په خاطر دا ډول ادبی فیسټیوال ډیر مهم وي.
ځوانان چې دی یو خو د یونیورسٹی خلق وي بیا د یونیورسٹی او بلوچستان سره خلق راغلی وي د وومن یونیورسٹی سره خلق راغلی وي نو دا خو ډیر ښه دغه دی. دلته یو ټرینډ ضرور ډیولپ شوی دی چې ځوانان چې دی خپل کلچر چې دی یا کلچر سره چې دی نږدې دی او دلچسپی اخی کتابو دلچسپی اخی کتابونو شوق سا کم ځوانان چې دی هغه کتاب دوستی کوي لٹریچر سره نږدې هغه همیشه مکالمه د بل پوائنٹ آف ویو برداشتی خپلم پوائنٹ آف ویو هغه ته دغه کوي اور دا معاشره کې ډیر شټ ټرند.
خود پاکستان آرٹس کونسل کراچی چیئرمین احمد شاہ زیاته کړه چې د دې ادبی فیسټیوال څخه به د بلوچستان په ځوانانو کې د ملک د ترقی او خوشحالۍ په اړه جذبه نور هم راپورته سي. دا دوه ورځنی فیسټیوال به نن هم روان وي کوم چې به سلیم صافی، سہیل عزیزی، مظہر عباس، انور مقصود سره سره نور سیاسی او قبایلی مشران د علم و ادب ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو ویناوی کوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.